مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده صدمه په دې خبرې سات کو زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو خو د ټولو وړاندې زموږ همکار شاهین ګنیرینا د دې ګړې خبرونه
ستوري مشر امید دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. د افغانستان د بارون چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. او د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نن په پېښور کې له ځینې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د سویتون د جنگ پای ته د رسیدو سره امریکا له سیمې ووتله. یعنې د افغانستان په سیاسي جوړجاړي کې څه کردار اونو لوباوه د پاکستان او افغانستان دواړو نه ووتله. زه فکر کوم چې اوس په امریکا کې ډیر خلک په دې متفق دي چې دا یوه غلطي وه. ریچارډ اولسن ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یوه ډول مقابله روانه ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د بارونو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروسته له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار ونیوه خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل د نور ګړندی کړی شي. دا غوښتنه پرون په بڼو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمس الرحمن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
که په دغه شي سب بریک روغلو د عید نه وروسته ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسي اتحاد سره د گرینډ جرګې د یوت د میر احتجاجي نه درنه او جلوسی نه د دا کی میټول واپسی او بلا تفریق به یې غوړي.
په شمالي وزستان کې سباند یو کال مخکې د مشکوک وستوالو پر ضد د شورشو پوځي عملیاتو لقبل خو او شال لس لکه خلق به کور شوی دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړي چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج بکی. نن په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو طبي عملی د یوې غونډې نه وروسته د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج مشالې روته وې
منګ ګورمنټ دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو موږ منو خو چې دا کمې خرابې خبرې دي هغه کمې د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټي نه علاوه په دې هسپتال کې نرسانې دي په دې کې پیرامیډکس دي په دې کې اردلیان دي د دې خلکو خلاف چې کمې خبرې دي د دې نظام خلاف چې دي د مریض خلاف چې کمې دي د پرایوټایزیشن مطابق دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
ډاکټر امیر تاج زده کړه چې د ګل د ورځې نه دوی د خپلو غوښتنو په حق کې په علامتي احتجاج لاس پوره کړي خو غوښتنې نه منل کېږي نو د وزیر اعلی د کور مخې ته به احتجاج کوي. د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکیې ویلي دي چې د صحت نوی قانون د هغه ډاکټرانو نه دی خوښ چې کار نه کول غواړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل. نن په ولسي جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 3 اتیاو هغلی ستانکزی ته تایید او 104 رد رایې ورکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوې دغه ویډیو پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړه چې ګنې منفي رایه به د یوروزون یا یورو کرنسۍ کارونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند غوره کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط ومني او کنه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا به په راتلونکو کې د دغه دواړو د افغانستان او پاکستان سره اقتصادي مرستې کوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کا په داغه شه سب بریک روغلو سده عید نه غرسه ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سره د گرینڈ جرګه د یوت دا میر احتجاجی نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټول واپسی او بلا تفریق به.
جاپان با پاکستان ته د قبایلی سیمو د زراعتی پرمختګ لپاره 50 لک ډالر ورکوي.
د نوې نوکه بنجر راتي دي سکولونو د یو فیکینګ کې پاتا علاقہ رایو ده په دې کې د سایډونو ته د سکولونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کاروشي.
او د پیښور د ډاکټرانو اتحادی وای باید حکومت د نوو پالیسي او په عملی کولو کې د روغتونونو ټولو کارکونکو مسلې په پام کې ونیسي.
او د دې ډاکټر کمیونټي نه علاوه په دې هسپتال کې نقصان دي په دې کې پیرامډیکس دي په دې کې اردنیان دي د دې خلکو خلاف چې کومه خبرې دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډیره پاملرنه کوي. نوموړي د خبرې نن په پیښور کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړی دی. ریچرډ اولسن دا هم ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګني د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوست ټلیفون پرې کړی. تاسو ته ستلمه شي وایو او غلام غوست په دې اړه څه تفصیل راکړي چې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن په پیښور کې څه خبري وکړي.
جی بالکل پرخند وزیر دا چې ده چې نن په سلورم جون باندې په سلورم جولای باندې امریکایی سفیر ریچرډ اولسن چې کوم نن په پیښور کونسلیټ کې له خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې زه په خپل عمل ته کې لرم موجود وم. اول خو په سر کې د څلورم جولای په ورځ باندې هغه ډېره خوښي څرګنده کړه چې دا د امریکې یو قانوني ورځ ده او هغه په پیښور کې دغه ورځ چې کوم ده ول منځله او بیا یې په سیمه ییزو مسلو باندې او په سیمه ییزو اړیکو باندې د پاکستان او افغانستان سره په اړیکو باندې د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې او کله چې موږ هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په مستقبل کې به د پاکستان او د امریکې د اړیکو یا د افغانستان او د امریکې د اړیکو څه وضعیت نو هغه خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا ویل چې مخکې په 1990 کې چې کوم څنګه د سوویت یونین یا د چې کوم د روس د دغه نه پس افغانستان باندې کوم دغه کړی و یرغل کړی و او د هغې د راپرځولو نه وروسته چې کوم امریکې کوم دغه کړی و او د دې سیمې سره او د دې سیمې سره په مکمله توګه تعلقات چې کوم دي قطع کړي نو هغه شانتي د 1990 هغه دغه به هغه غلطي به هغې نه تکراروي او په دوامداره توګه باندې به د پاکستان او افغانستان او چې دا کومه سیمه ده نو په دې کې به خپل وجود چې کوم دی نو هغه به برقرار ساتي او زیات تر چې کوم دغه دی د پوځي مرستو په دې باندې به ترجیح چې کوم ده هغه اقتصادي مرستو ته ورکوي د دې سیمه کې به چې کوم دی نو هغې دغې موجود وي او اقتصادي طور به چې کوم دی نو دې ته پرمختګ ورکوي دغه شان چې په د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم په اړیکو کې دغه دی کله اړیکې ښې شي کله خراب شي نو د هغې په لړ کې چې کوم دی نو ریچارډ اولسن نو ویل چې په 2011 کې چې کوم دی نو تر ټولو زیات د پاکستان او د امریکې اړیکې خرابې شوې او دغه هغه دور و چې په کومه وخت چې کوم دی نو هغه د سلالت خوم رامنځته شوي او ورسره چې کوم د بیت آباد ښار کې د اسامه بن لادن چې کوم د هغې خلاف عملیات شوي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دغه شی وغودل شوی نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه هغې ته په اشاره باندې دا ویل چې په هغه وخت کې اړیکې خرابې شوي خو اوس چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دي نو هغه په ښه لور باندې روان دي او هغه دا هم وویل چې په پاکستان کې چې کوم د امریکې په ضد باندې دغه دي جذبات یا هم د کمېدو په لور باندې دا مهال لغه دي روان دي. بیا د افغانستان په اړه باندې ما د هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څه صورتحال دی چې کوم دغه میشن وشول ته امریکې او ورسره نیټو په ګډه باندې نو هغه مثال ریډیو ته دا وویله چې په افغانستان کې د هغه میشن ګټه داره ووتله چې هلته کې افغانستان ډېر د پرمختګ په لور باندې روان دی په کابل کې ډېر بدلون راغلی دی او هلته کې امن امنیتي وضع چې کوم دی نو هم دغه شوې ده ښه شوې ده او د دې سره سره د صحت او روغتیایي چې کوم سهولیات دی د افغانستان د ولس لپاره نو هغه هم چې کوم دی ښه شوې دي ګوټې ترهګري په مکمله توګه ختمه نه ده او د هغې لپاره به هغې چې کوم هلته کې افغان ملي اردو او د هغې د هغه به ښې تربیت پکې تربیت به کوي هغه به روزي او د هغې لپاره به نور پیاوړي ګامونه پورته کول خو کومه چې کومه مجموعي وضع چې کومه په افغانستان کې ده نو هغه ډېره ښه شوې ده. دغه شان د پاکستان او چین رهبري خبره اتره
ډیره مننه کورم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته تفصیل درکولو نن په پیښور کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډیره پاملرنه ورکوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو توغی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې که پاکستان د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د پارونو مخه وننسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نور هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوې دي د دوه هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د خبرو د لارې حل کېدې شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې پرونی بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستانی سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که از تکرار چنین موارد در آینده
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډي توب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونه د چهارشنبې په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو قسم له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکرکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځای مشانو د جمعې په ورځ یې غونډې پر وخت کړې. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکرکل شوي دي. په نور تفصیل د بنو ناد عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر سنځو او واپسی په عمل تفصیلی ویناوي وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالي وزیرستان نه جمعیت علما اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارټي سیاسي اتحاد او شمالي وزیرستان گرینډ جرګه مشترکه د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
چې سپیر د وزیرستان تعمیرونو او بحالي او د وزیرستان په عزت سره د ایډی پیز واپسې نوي شوې هغه واخر سیا او د هغه نو ورسته وا ان شاء الله دا غته هدينه د وزیرستان د بهتر مستقبل لپاره برقرار وي. جدا چې کیمه واپسې د کوم اې دکرونه د امید هغه اپریشیټ کوي ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه کی چې دې خدا خبره کړل چې دغه پر امیدو مکمل او پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نو د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د بی صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد اوتمان زای جرګه او شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا دات کوپسي جاري وو 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے باندې چې کیمځي پره د ګورنمنټ اعلان کړه دا چې دغه دی پره علاقہ کلیئر شو یو دو کپ داغه سے سب بریک روغلو سے عید نه غرس ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سره د گرینڈ جرګه د یوت دا میر احتجاجی نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټولا واپسی بلا تفریق به یغوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غړی ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سره چې کم حق پاتې شوه او کم امرسته چې د دوی په نامه راغله اغه د ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقی ګورنمنټ نا دلقادر بلوچ نا پر زور مطالبه کی چې درويغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ور سره پوته دا اغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پینځه کشتې نه شرط وی په غیر شه د موجوده یوش کشتې ملاو دا په دا شته تقریبا میشتا 60% پیسې ملاو دی او 40% پیسې د مو خوري دا مو په سر باندې روغلی ډالر دی دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دیوی چې تیره ورځ د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شویو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوې. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکر د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یا ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی په داس حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکا ترهګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، د زموږ د همکار عبدالحی کاکړ دا تفصیلي رپورټ.
په شمالي وزیرستان کې د پیلسوی ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوا کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلې زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په سواد کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چرسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوسمت خان عرف خان بابا او په سواد کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سواد قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دای د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ ده چې تاسو اسی خلک متنګوي. په کار دا چې په انټيليجنس بیس باندې دي دغه چاپی وغورځي، دغه خلک معلوم کی او دغه خلکو چې کوم هاید اوټس دي او وسوم په بل ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، هغه وختن په وختن هغه داسې نمونه حمله کوي او دغه خلک خپل هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمیر کاری د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغه انټيليجنس بیس اپریشن چې دي نو هغه ډېر کم دي او
دا امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم سے دباؤ کا خیال پکا دا دی چیزیں بخت طریقے سے تصدیق ہو رہی تھی اور پتہ لگ ہو رہی تھی ضرب اعظم چکر نے اغب اخبل اہداف ادب بدلوئی تھی ملک کی دادا داری کم نیٹ ورک ہے اگر اس کا مکول ہو رہا.
که څه هم ضرب اعظم په شمالي وزیرستان کې پیل شوی وو، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکی په شاري سیمو کې پټ دي، خو د پوینا کوه کتل سي نو ښکاري داسې چې د ترګرو پر ځای ټول توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول شوی ده.
دماکي خود لري د ضرب اعظم خپل کار ټیکو کو نشنک پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو بټ د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاريو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او خل دې دې واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سوفي صاحب مالو کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چیرلی مګر د جماعتونو سره د چیر نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا د حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلې د بحالۍ او ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی د کوم تر لاندې چې به دغو سیمو کې 50,00,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګول کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
په دې موقعه پاکستان کې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کول شي. په دې موقعه د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وا چې ملګری ملتونه د قبایلي سیمې په بیاودانې او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې لپاره ښه خبره ده. دا شند جاپان د سفیر وینا وا د دوی ملک با د قبایلی سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلی سیمه د جاپان لخوا اعلان کړی شوی منسوبې ته سمره اړتیا لري او کم داسې زینې دي چرته چې دا پیسې په سم ډول خرج کې دي شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمو د کارپو محب وزیر نه تاسو کو نو دوی چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی او د سانګتا و د ورکولو سره به د قبایلی اولس په ژوند ښه اثر پریوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو حقیقي د پروژه او د نوي مکه بنجره راتي دي چې هغه باندې کار وکړ دی چې هغه ته وګو مناسب د غور کړی شي او بل خاص تر په پړونو تینو کې څنګه فاتا علاقې رئیس د پدې کې د سایډونو ته د پړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کار وشي او هغه مکه چې کوم د پړونو د وجه نه د کار کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعہ باندې
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دې نه وړاندې هم سوسو زله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي خو هغې کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځیو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو او پسپتالونو کې ټولې طبي عمله وایي چې صوبایي حکومت د نوي قانون د لارې سرکاري هسپتالونه پرایویټ کول غواړي چې ورسره به نه یوازې د هسپتالونو عمله بلکې ولس هم د یو شمېر مسلو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او طبي عملی تنظیمونو غړو د یو غونډه د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صحت د نوي قانون عملی کول وړاندې چې دوی سره کم لوزونه شو هغه د حکومت عملی کړي او په دغه اکټ کې چې کم د ډاکټرانو او طبي عملی په ضد قانون دی هغه د واپس واخلي. ګنې دوی به د نهه دروازو نه علامتي هړتالونو باندې لاس پور کړي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر امیر تاج مشال لیډو ته په دې حق لوویل
موږ ګورمنټ دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو موږ منو خو دا کمی خراب خبر دی هغه کمی د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي په دې کې پیرامډیکس دي په دې کې اردنیان دي د دې خلکو خلاف چې کمی خبرې دي د دې نظام خلاف چې دي د مریض خلاف چې کمی دي د پرایوټایزیشن مطابق دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې در روان منګل د ورځې پورې مونږ ګورمنټ ته ریکوست کړی دی چې تاسو په دې خبرو باندې دا په سیریس سوچ باندې والے دې باندې خبرو کې
بلخوا په پیښور لیډر ریډینګ روختون کې د پیرامډیکس تنظیم یو مشر رودت خان وایي چې د صحت په خلچې کوم نوی قانون پاس شوی دی هغه کې دوی سره سلا مشوره نه ده شوی او د قانون کوی خو طبي عملی په ضد دی نو بل خو د عام او غریب اولس هم پکې خېګړه نشته دی.
په دې اکټ کې د پیرامډیکس نه نه پدې کې ان پروډکټ شي نه پدې کې پیرامډیکس سره سلا مشوره کړی دا او پدې کې مریض ته هیڅ فائدہ نشته. مریض ته علي فائدہ و چې دی فری علاج ورکړي بلکې اوس دا خبره شروع ده چې دی آینده د لیبرټری انویسټیګیشن قیمت دی سورا د سونه ای فری دی سورا کلی دا په ټول په پیسو باندې کیږي چې او شی ماته بارم په پیسو ملایږي دن نمبر پیسو ملایږي نو بیا ماته پدې کې د مریضانو څخه ګټه نخکاری د پیرامډیک هیڅ قسمه په اک کې سیوا دی یو جنا سره ذکر خطر نشته. د دوی نه ډایرکټر شته دا بالکل دی نظر انداز کړی دی نه د دوی په کمیټه کې نمائندګی شته.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شرام خان ترکه نو پختل نو هغه مشال لیډو ته وویل چې حکومت هیڅ داسې یو ګام نه کوي چې هغه کې د عام اولس خېګړه نه وي او د سیاست نوی اک کې نه یوازې د ډاکټرانو نرسانو پیرامډیکس ګړه ده بلکې د عام ولس پکې هم ګټه ده.
خبره دادا چې کم کار حکومت کوي ا د عوامو د خلکو د فلاح بهبود لپاره کوي او بهتره لپاره کوي. مونږ هسپتال چې کوم نه پرایویټ کړی دی، مونږ هسپتال انډیپندنت کړی دی چې هغلته بورډ آف ګورنرز یې هغې هلته خپلې فیصلې په خپله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیري ناورو.
ستړي مشال دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېر پام لرنه کوي. نوموړي نن په پیښور کې د خبریالانو سره خبرې کولې. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. دا غوښتنه په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د لکور کړي چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د 3 جون زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبرې تېر شپه د ویانا په غوټر کې کړې دي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ روز پانه خپل اداریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې ایم ایف او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبي ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کوم چې 415 ارب روپو ته رسیدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکو ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق پاڼې خپل اداریه کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پیښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبې کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوی. ادریه مخکلی کی چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او کدوې داسې نشي کولې نو پکار دي چې ځلې انتظامی او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب سانګي او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپل پیسې او ژوند نه تباہ کوي او د علاج د پاره مستند ډاکټر ته ورزي. باید چې دغه لړګي د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهي پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورت خپور کړی دی. واسي جنرال د اسلام په شرعي نظام کې د فتوو د اهمیت او د سخت دریځو ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
دی اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دی څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,420,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوی و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشټوالي لکبل وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوی تورې د هغه اعلانونو په معنا اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي لبد مرغه ناپوها او جالی عالمان چې د سغدري ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بیکوره کولو، د ښځو د حقونو د خپل لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندۍ سوزولو او د هغه خلکو د وجنې ویل کیږي چې سغدري ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدري ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکی له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکی د شام له خوا د شام د خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو هم اندېښمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پورې کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریې ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریې خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریې د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1948 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانی ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخ کې په ترکیه کې استوګندي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
ځالکته مره و مرنین از
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیځ اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلبه پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهت النصره او د لویدیځ پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهت النصره له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال همکار احمد تکل و سم رازو یوې بلې موضوع ته. له تیرو درې ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسوالو د سیمو پولیسو پر سو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ انښتې روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې وسوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې، خو په تازه انښتو کې ترې درې پوستې بیا نیول شوي او ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د مشال ریډیو بریال سید شاه سکیم را کوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې په دغو نښتو کې د 500 تنو په شاوخوا کې طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په دې سربیره د سیمه ییزو پولیسو غاړې ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو سرتیری وایي له سقوط شویو 9 پوستو څخه یې 3 بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلي او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 10 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې 3 تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي. تر اوسه پورې 8 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي رادارې په اړه وفاقي حکومت دریس لرلو چې د پښتون مشت سیمونه تیریدونکې لاره به په لومړی پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پالو سیاسي ګوندونو بیا وویل چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوې دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهدې شوي، خو غربي لارې لپاره په زاړو اسکیمونو کار شروع کړل شوی دی. په دې اړه زموږ د همکار ګل ایاز دا رپورټ اورو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سنټ ځانګړي کمیټې کې د ملت پالو ګوندونو غړو ویل دي چې حکومت له هغه وادونه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یو غونډه وشوه چې پکې سنټرانو پر حکومت نیوکه کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیمو څخه باتیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سنټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پرې کار روان وو. خو د تاج حیدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاړو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا هو گیا اور یہ مال بلوچستان ہو گیا.
زمونږ د کمیټې خواهش ده چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولي. زمونږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پر راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي. په دې کې دا خبره هم مونږ کړي ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي. عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال را سره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوي پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه.
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دی نه چې سیدی دا د روډو د جوړولو سکم یک مده هغه افسران دا ومنل چې موږ د سپیر نه دوه کړی دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی نه په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن یک بار تاسو میډیا له تل د مور کوستي دا نیوز مور کوي.
سېنېټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
تاسو یقین وکاستي لس روپۍ نه دی شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا 300 ارب نو نزیات پیسې ایشکی نو وزیر اعظم مو حسن اقبال د پارتیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سی ارب دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څې له ساتلې دی ریاست له دی ملک له دی حکومت.
بلخوا د عوامي نشتل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه پشا شوې دي. بشرا ګوهر زیاته کړه
اغه نه پشا شوې ضرور دي خو چې زموږ پرشر په بل شوې دي نو سلګ ډیر الوکیشن کې ورکړی دي ویسترن روټ ته پاره ا کافی نه دي او هغه داسې دي چې لکه شګې پسترګو کې اچول دي او ډیر پاره ډیر ضروری دي چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې پرایم منسٹر سره سره ځکه چې پرایم منسٹر وعده خلافی کوي اړه
په دې کې. بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړس کې مونږ دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی. خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لارې جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي.
زمونږ همکار ګل ایاز او اوس راځي یو بل موضوع ته. د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا ورولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترګری ضد قومي اکشن پلان لاندې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکا او نفرت خوروي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګری ضد عدالت جج د کرکې خورونکې تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله سلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سمو د وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جماعت کې کرکه خورونکې تقریرونه کول په کومه چې دی ونیول شو. لیاقت علي زیاته کړه
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکې تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول. نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا واوروله.
یاد دې وی چې دې دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو څلورو مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او 550,000 روپو د جرمانی سزا، محمد زاید ته د درینیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درینیمو میاشتو د بند او د 500,000 روپو د جرمانی سزا واوروله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوهري او د روایتي وسلو پر تلیز جاج اخستل شوی دی. لیکوال داس درې وجې په ګوته کوي چې پاکستان یې دې ته اړ کړی چې د وسلو په روایتي مقابله کې برخه واخلي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټننت جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې وه. خالد قدوایی ویلي وو چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغاله خوندي سوی وي، نو بیا ولې پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي؟ خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجې دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه دا یادوي چې ایټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلای سي، خو دوی د نورو خطرو مخنیوی نشي کولای. د دې په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعال وي، نو د دې په خبره په داسې حال کې ضروری ده چې دغه هیواد پر خپل روایتي دفاع زیات خرچ وکړي. آسان بټ دومره وجدا یادوي چې یو هیواد نشي کولای د خپل دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي، او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درې موجدا ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د دې په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بیلودونکې برخه ګڼي، تر هغو پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاری ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سخت سپا بحث کړی دی. د ګرمۍ دې سپې تر 1200 زیات کسان وجري دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورې وال کاکړ نورو.
ډان ورسپانې لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وژون کې سپې یو اونۍ وسوه، او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لاند سفر هلته ورسي. اداریه لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره و چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له غړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړی. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه، خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه شوې ده، کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی و. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته شوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزي حکومت دا دریځ خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواری په سمه توګه نه دي پوره کړې. ډان رسپانه زیاتوي چې د هر څه پر خپل ځای، خو د ګرمۍ دې شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکارو. اداریه لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمواری په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته، او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سي پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه ته هم اشاره کړې ده، او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانې ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نسي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پښتو فلمونو په هانوای چې په فلم جوړولو کې جدید ټکنالوژي نه کار اخیستلو سره به د پښتو د فلمونو معیار هم خوشي خو له بده مرغه اوس هم د 500 کالو زړې کیمرې کارول کیږي او دغه فلمونو ایډیټینګ هم په سمه توګه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر لیکد علی خان مشال ریډیو ته وی چې وس هم ځینی ډایرکټران او ایډیټران هغه د 500 کالو زړه طریقه کاروي او د زړو کیمرو په ذریعہ فلم بندی کوي او د کینچو په ذریعہ ایډیټینګ کوي. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وی چې په خوانو ډایرکټرانو او موسیقارانو او نور هنرمندانو به د یو فلم جوړولو لپاره ډیر مهنت کولو او پس له هغه به یو خوندور فلم جوړ شو. ملک اسف الله وایي
اغه خلک چې کومو هغه هيري وی هيري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کیناست او بیا به پاره باندې کہانی هغه ولي کلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دې بخي امیر غلام صادق د دې تر جوړون کې چې کوم رفیق شینواری وو دیوانه وکینا سو په دیوانه سچویشن مطابق به دې غانی ولي کلي او بیا به هغه شاعر ناس وو او هغه موسیقار ته به دا غیر هغه خول او هغه تل باندې بچی دی هغه غانه چې جوړه وکا او بیا به هغه غانه چې کوم دې عوامو ترارا 70 71 19 تر دې وخت پورې اوس هم چې هغه غانی ولګي نو خطاب او مزغو باندې خطاب پر باندې یو لسو منټو د سوچ تاری چې خو دا به څنګه خلکو چیرې دا موسیقي جوړ کړی دا
بلپلو د پختو لومړی ایچ ڈی فلم جوړون کی محمد ارشد خان مشال ریډیو ته وی چې نوی مشینری یا اوزار ډیر ګران دي او د پختو فلمونو دومره بودیجې نه وی نو ځکه اکثر ډایرکټران لدی ډډک کوي. د نوموړي په وینا چې د نوی ټکنالوژي کارول د فلم د کامیابی سبب ګرځي دی شي
ایچ ڈی چې ګم دی نن سبا زمانه د کیمرو لیټیسټ ټکنالوژي دا کم باندې چې نن سبا په انډیا کې په هالیوډ کې فلمونه جوړيږي زم په پختو په تاریخ کې فرسٹ ٹائم مونگا دا کیمرہ استعمال کرا اور مونگا بدی باندے فلم جوڑ کو اصل کے ایچ ڈی ایڈیٹنگ اور دی پوسٹ پروڈکشن ورک چھ کبھی اگر دیر زیاد گران وی مطلب دی کمپیوٹرز دی ایکویپمنٹس دی باندے کار کول دیر گران وی.
دا پختو فلموں نو دا ڈائریکٹران وینا دا کچرے حکومت تدوی پا جدید ٹیکنالوجی کی مرست وکڑی نو دی با ہم دا نڑی سرا پا فلمی سنت کی اوگ پوگ تک اکڑی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسل بیا سمون د همکار شاهین بنیرینا لند خبرونه اورو.
ستړي مشهده دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې د خبریالانو سره کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دی ګړندې کړي. شي دا غوښتنه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په یوه جرګه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو دړکور کړي که چېرې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کوي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلې دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅ کله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبره تېره شپه د ویانا په هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. دا یونان وزیر اعظم یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوی ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو په جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریده. هم پر دې ځای د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه بخیر. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې ست تکنیکی مسله راغلی ده. موږ کوشش کوو چې دا هوار کو تاسو کولای شئ په دې سپو سوچ موړان دی ریډیو واوري. زمين لاړه خې د خوده پامان او وختونه په خیر.